پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ پر کابل د طالبانو نوې واکمنی یو پلاوی چې حامد کرزای او عبدالله هم پکې دی دوه ته د سفر نیت کړی
څنګه غواړو په همدې غبانه چې یو تفاهم وي یو سولهییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی د یو آزاد خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوو محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی له حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده د حقوقي چارو له وکتونکو سره خبرې کوو او دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو په دې کې په دې خبرې کوو چې افغانستان کې راتلونکي اقدامات څه کېدلی شي د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاري می رحمت صافی مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو خبرونه اورو احمد تکل وړاندې کوي
د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل هوایي ډګر ته لیږدول شوی د کابل فضا د ملکی الوتنو پر مخ بند شو او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ وکړ بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا پاوز د دغه هوایي ډګر د انګړ امنیت خوندې کړی دی دا وزارت زیاتوي چې د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو کارکونکو وتل پیل شوی په دې ډله کې هغه افغانان هم راځي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال همکاري کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون په یو بیان کې په خوندي ډول د سفارت د ټولو کارکونکو د تخلیه د بشپړېدو خبر تایید کړ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د دې کسانو د لیږد لپاره بنن ملکی او پوځي الوتنې پیل شي او دا لړۍ به څو ورځې دوام وکړي د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده د ادارې په یو بیان کې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی ملکي شرکتونو ته مشوره ورکړي چې د خپلو الوتنو مخه د افغانستان له فضا څخه بل لوري ته واړوي د الوتنو د څار معتبرې ویبپاڼې فلایټ رادار څلورویشت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې اعلان وروسته ایر انډیا هوایي شرکت له شیکاګو څخه او تیرا ایویا هوایی شرکت لباکو څخه ډیلی ته دروانو الوتکو تګلورې بدل کړی دی د افغانستان پر هوایی حریم د هوایی شرکتونو په دې ممنوعیت کې د امریکا د پوځي الوتکو الوتنې نه دي شاملې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې الوتنې له پرون رئیس له خند سره مخامخ شوي او په دې ترڅ کې امارات ایرلاین پرون اعلان وکړ چې کابل ته خپلې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي د ملګرو ملتونو سربونشي انټونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي ښاغلي ګوتریش پر ټویټر په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دا ډلې د افغانانو بشري اړتیاو د پوره کولو ډاډ ورکړي د په عین حال کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي چې ملګري ملتونه به د سولهیز جوړجاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د پراختیا لپاره ژمن پاتې وي ګوتریش ویلې نړیوالو قوانینو او بشري حقونو ته باید درناوی وشي دغه راز د ښځو او نجونو لاسته راوړنې باید خوندي شي بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د افغانستان د تحولاتو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړه کړي دا غونډه د ناروی او استونیا په غوښتنه جوړیږي لشپیتو زیاتو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي چې افغانان او د نورو هیوادونو اتبا چې غواړي له افغانستانه وزي باید د وتلو زمینه ورته برابره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستې وي د امریکا حکومت د استرالیا کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان کوریا جمهوریت قطر او برتانیا په ګډون تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکټینګوي د انسانانو د ژوند او ملکیتونو د خوندیتوب مسولیت هم لري دوی ویلي افغانان د حق لري چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمین ګریګوریان پرون د اګست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 15مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د پوینه پر ارمنستان د ترکیه او ازربایجان د یرغل پر مهال د ایروان په ملاتړ خبرې کړیو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوی ډیلی او ایروان ترمنز په پوځي، امنیتی، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نورو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د څلرویشتو ساعتونو په ترڅ کې 816 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شوی. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیتی جنوبی سیمه ولرزولې. د هیتی د خلکو د ساتنې ادارې پرون ناوخته د 1290 کسانو مړینه تایید کړه او ویل د تلفاتو شمیر ښایي نور هم زیات شي. د ریختر په کچه 1.2 درجه د زلزلې شاوخوا 2800 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د هیتی حکومت هلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی.
زمو کاغله ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه ته ورتلې شي. ادرس دې azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. طالبان منی چې دراتلونکو نظام د سرنګوالي په اړه یو پلاوی له کابله دوه ته زی په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی کله ولاړ شي. خودی ورته پته مدي. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه په خوانی ولسمشر حامد کرزی وویل زلمی خلیلزاد له د او ډاکټر عبد الله نه غوښتي چې د راتلونکو نظام د ترنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي. هغه د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته د هیواد بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کړي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکو نظام ته جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسینو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوه ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په همدې افغانستان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکو لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان که راځي وي راشي دلته کینو سره وګورو چې تر اوسه فیلان حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتنګ شولو وګورو چې څه کېږي. دا وروسته به کېدی شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید راتلونکی ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال له افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او پتمه دي چې پرونې د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکي نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړی سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې ندي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهاتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی کړي. هغه تیر شپه بی بی سی ته وویل له طالبانو سره د راتلونکو نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزی زیاته کړه زلمی خلیلزاد دته ټلیفون کړي او ترې وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کړي. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکو حکومت د څرنګوالي د پایلېدو بحث داسې مهال مطرح کیږي چې یو ډله نور سیاسيون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او زن نور د دې پلاوي غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی له افغان سیاسيونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سولې ځتوګي د واک د لیک مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږي شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګری ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیرانې نه سره بللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې لږ کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابر کړي.
و موردل چې طالبان منی چې دراتلونکو نظام د سرنګواري په اړه به یو پلاوی له کابل دوه ته ځي. په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم تیر شپه وویل چې په د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ده او ښاغلي عبدالله نه غوښتي چې دراتلونکو نظام د سرنګواري په اړه د بحث لپاره دوه ته ورشي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا سفر به کله ترسره کیږي. دا چې په کابل کې نن روان دي، پرون دغه ښار ته وسلوال طالبان ننوتل، ماخوستن مهال دوی په ارګ کې هم ولیدل شول. هلته د ارګ یو امنیتي مسؤول یا د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یو ساتونکي دوی ته د ارګ چارې وسپارلې. نن د دوی وسلوال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې هم لیدل شوی دی، هلته د ملي راډیو تلویزیون د خبريالانو سره کتلې دي. دا چې کابل ښار کې امنیتي وضعیت څه ډول دی، خلک څه احساس لري، د ښار وضع څه ډول ده، همکار مو له دې ښار استډیو ته وصل شوی. ستړي مشي غرمه مو په خیر، که اوریدونکو ته لږ د کابل ښار انزور ورکړي، څه ډول وضعیت دی په ښارونو کې، واټونو کې وضعیت څه دی؟
مننه لدین صاحب، سلام تاسو ته. کابل ښاریان د طالبانو تر واک لاندې د ژوند لومړۍ ورځ تجربه کوي، البته دا له شلو کلونو وروسته. د افغانستان اکثریت ولایتونو کې له شلو کلونو وروسته طالبانو یو ځل بیا خپل ولکه ټینګه کړه او د خپل واک د پایل اعلان یې هم کړی دی. تیره شپه ماښام کابل ښار ته طالبان راغلل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. که څه هم تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دغه ښار اکثریت اوسیدونکي یې په ویره کې شپې ورځې تیروي. په دې ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده. د کابل ښار آسمان کې د الوتکو دوامدار الوتنې او تګ راتګ ښکاري. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې مختلف فعالیتونه درلودل، د خپلو کارکوونکو تر څنګ هغه افغانان د هیواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. کابل ته هغه مهال طالب وسلوال ننوتل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه هیواد پرېښود. طالبان ویلي چې د کابل ښار امنیت به وساتي او خلک اړ نه دي چې د ځان او کورنۍ او همدارنګه د کور او شتمنۍ په اړه اندېښنه وکړي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي څنګه توګه کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، امنیت ریاست او نورو اړوند ادارې هیڅ څه هم تروس نه دی ویلي، خو راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلې،
او د ښار وضعیت څنګه دی؟ پرون چې کله غرمه مهال وو او دا وویل شول چې طالبان ښار ته دننه شول، ګڼه ګوڼه له حده زیاته وه، ترافیکي بندښت و، لارې بندې وې، د سړکونو دواړو خواوو ته موټر ولاړ و. نن د ښار فضا ګڼه ګوڼه، بازار خلاص دی، نه دی خلاص، دا څه ډول دی؟ فکر کوم د همکاري سره مو اړیکه پرې شوله. اوریدونکو، زموږ خبريال وای چې ویلې کابل ښاریان د طالبانو د نوې واکمنۍ لومړۍ ورځ تجربه کوي او ویلې چې په ښار کې هم فضا حاکمه ده. طالبان ټولو دولتي ودانیو ته ننوتلي دي او ویلې دي چې چارې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. پر کابل ښار څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده په ټوله کې په افغانستان؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت استډیو ته وصل شوی. سعادت صاحب، ستړي مشي، تاسو زموږ د دې خبريالې خبرې هم حتما اوریدلې دي. ویلي چې نن په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځ ده، خلک هم سره له دې چې د کوم ځانګړي امنیتي پیښې خبر یا راپور نه دی ورکول شوی، خو خلک یو ډول په ویره کې دي، ځکه چې ولسمشر له افغانستانه ووت، طالبان هم راغلل، بیګا ارګ ته لاړل، خو ولسمشر هم استعفا نه ده کړې، دوی هم کوم رسمي اعلان نه دی کړی. له حقوقي پلوه څه ډول فضا دې ته ویلی شو؟
ښه لودین صاحب، داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمنګ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخوانی اساسي قانون وسورتنه شو ویلې وسانه نو دا یو خلا ده ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه لدی نه ورسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخوانی قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګوري یا کې تفاوت نه کوي چې هر څوک وي هغه تغییر ورنه دی، مدني قوانین تغییر ورنه دي، خود جزا په قانون کې زخت ډیر بنیادی تغییرات راځي. یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت تلاړه په ځینو مسایلو کې په دې او خواته نه موږ اوسته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده، یعنی موږ نه پوهیږو چې څه دلته تطبیق شي. مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالاته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه حالات رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي تقریبا 15,000 کسان شاوخوا راننوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هیواد پریښودو ته اشاره وکړه. استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کې هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لارې خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسما استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بل ادارې ته یا بل چا ته وسپاري؟
خدا فکر کوم چې غنی په همدې تمې استعفا ونه کړه، د واک انتقال ونه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه وسوایي چې که چیرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه بس په رسمیت باندې پیژني د اسلامي امارت. اما وزه فکر کوم غنی دغه تمالک دره اشتباه تمه ده، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوی، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو. د پورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیون ډالر ځان سره وتښتي، نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی. دا شی هیڅ کړی دی، هلته د استعفا کلمه هم ذکر کړی نه ده، مګم دا به
درکړي. فکر نه کوي چې امنیتي پرسونل به دا غوښتنه تر کړي، ځکه افغانستان د دغه انقلابونو بعد تجربې لري. مثلا د کابل ته د طالبانو راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغه وضعیت تقریبا سره ورته و. غنی هم ویلي چې کدی نه وي وتلی، ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کیده او ممکن کابل ښار وران شوی وای، د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیده، یا به د امنیتي ټیم د سر خطر لیده.
یو خود خپل امنیتي ټیم خبر کړی نه دی، پیس خبر نه و دا لاړ، دا خبره سمونه ده. دوم الته امریکایان راغلي و د ژوند تضمین او هیڅ مشکل ورته نه و، د قدرت د انتقال ژمنه یې کړې و. په اصل کې د تېخته د امغه 45 میلیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه. ورسته د خپل ساتونکو د ځونو کسانو په لانجه شوه او دا خبره افشا شوه په دری موټرو کې دا پیسې نه د سر لپاره کوم خطر نه. بیا فکر وکړي چې حتی د سر لپاره هم خطر وي. یو څوک چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګي، هغه افغانستان دا وړي دغه سي وضعیت ته چې اردو منحله شوه، یو نظام په کلاړه څومره خلک ووژل سول، لخکرګه په کې لولپه شوه، خو بیا به ولاړ هلته به وژل سوی و. څه خبره؟
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له موږ سره یې پر دې خبرې کولې چې پر کابل ښار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
زمون قاتل ازادي رادیو نه اوري اوريدونکو وړاندې درته خبرونه کې نور پزله پوری مطالب هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو پر دې خبرې کې وچه په افغانستان کې راتلونکو اقدامات څه کېدلی شي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شاهزاده سرای وایي چې راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلی وي. د سرای شاهزاده مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ 13 ورځ وروسته له هغه وتړل شو چې کابل یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې دا مهال د ټولنې غړي په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره دا مارکیټ پرانستل شي. د سرای شاهزاده مسؤلین وایي د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله 13 ورځ بانکونه هم د ډالرو له کمښت سره مخ وو. خو د دوی ډاډ دا دی چې د خلکو پیسې خوندې دي او هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. پرون طالبانو هم یو اعلامیه خپره کړه او ډاډ ورکړ چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي. د بغلان ولایت د رومي بانجانو سګنی حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. بغلان د رومي بانجانو کرکیلې لپاره مناسبه هوا او اوبه لري او په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د رومي بانجانو د ترویج په برخه کې اغیزناکې چارې ترسره شوي دي. د بغلان د کرنې ریاست د اعلامیې پر بنسټ بزګرانو ته د رومي بانجانو د کرکیلې نوې لارې چارې ښودل شوي دي. تیر کال په همدې شپو ورځو کې د بغلان ولایت مرکز پل خمري په ښار کې یو من رومي په 210 تر 250 افغانۍ خرڅېدل، خو سږ کال هر من یې له 6 تر 15 افغانۍ خرڅېږي. بغلاني بزګران د بیو د ټیټوالي اصلي لاملونه جګړې او د مارکیټ نشتوالی بولي. تیر کال د بغلان ولایت په 896 هکټاره ځمکه رومي بانجان کرل شوي وو چې له دغو کروندو څخه 60,000 او 608 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو هم خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه واوري. په انټرنیټ کې زموږ آدرس دی www.azadiradio.com. په خوست کې یو شمېر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور تالان مخه نیولې ده. روس له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی ادارې وسلوالو طالبانو ته پریخودي او خار خالی شو، یو شمېر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفاده دولتي ادارې او د خلکو مالونه چور کړي، خو په خپل د خلکو له لوري مخه ونیول شو. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو د افغانستان سفر ختیځ ولایت خوست هم د یک شمې پورز لغر مې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلي دو سره د دې ولایت د ښار ټول چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی د دې ولایت له مرکزی زندان ټول بندیان خوشی کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشې شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکو انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنا غونه زیاته شو د موزه شوې چې خارطا طالبان رانی دي شو دغه ورسته د زراعت په غنمو باندې مخالکو چور شروع کو چاوخه د ادرسو بجایب غنم خلکو چور کړی ویل غو ورسته د کلی د منشه کلی ځوانان خبر شو لغه مخه ونی و او په دمو ته کلپونه وچول کله چې طالبان راغله خارطه داخل شو دوی ته وسپره.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان اشغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چبولګر او غله چغواړي چې دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګه د اکیډمیک مرکز هم د ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازم وګڼل تر څو د پانتون د سزانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پانتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو، تر څو د شرایطو د ګډوډو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې وو، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمنځلې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
او اوریدونکو د لاندې مودل لپاره زموږ کورنۍ پیغام سپټون کې شمیرې ل فعالیت وتلې دي. تاسو هم دې شمیرې ته چې زموږ همکار درته اعلان وکړ زنګ وهي او د خپل سیمو له حالات مو خبرولې چې هلته به موږ تاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې او د غراز زموږ په خبری خبرونو کې درته خبرو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقولې مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکو دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته ووتم، د سړک پر غاړه مې یو شځه ولیده چې ژړلې. خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتل یې خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل وړ سوی او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خبره کړې ده چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښودې او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه شوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته وروغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات شوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل شي. شاوخوا 1500 برتانیایی سرتیری افغانستان ته لیږل شوي چې له دغه هیواده برتانیایی وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
اوریدونکو اوس چې طالبان کابل ته ننوتلي دي، له دې وروسته به څه کیږي؟ آیا نړۍ به طالبان په رسمیت پیژني او کنه؟ دا هغه مسایل دي چې په دویمه نیمایي کې درته په اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. خو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ، دا پروګرام وروسته را سره واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 ولزراتیا او 15000 نوی مندل شي.
زمو غږ له ازادي رادیو نه اوري ورورو د دغه خبری خبرونه د خبری مسایلو د پایشي بوته نګدې شوی یو خو اونیز بحث وړاندې درته لرو هله د چر اسره واوري اوس په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې لاند خبرونه اورو احمد